د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، احمد تکلم او د آزادۍ راډیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر، د دې کمیسیون د دارالانشا پر رئیس، د کابل د امنیه قمندان لخوا د درغلۍ لګول شوي تورونه رد کړي، او د اروپایي ټولنې څارونکو د افغانستان انتخابات ستایلي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې په خپل ګډون سره د دیموکراسۍ لپاره خپل ژمنه څرګنده کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د دې کمیسیون د دارالانشا پر رئیس د کابل د امنیت قماندان لخوا لګیدلي تورونه رد کړل، او د پاکستان جنگي الوتکو نن بیا هم پر شمالي وزیرستان بمباري وکړه او وایي چې شل وسلواري وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې په خپل ګډون سره د دیموکراسۍ لپاره خپل ژمنه څرګنده کړه. اندرس فوګراس موسن نن په انقره کې خبري اعلانو ته ویل،
افغانستان هاز میډ ګریټ پروګرس اس ډیمونستریټ.
د ولس مشر د انتخاباتو په تر سره کېدو سره افغانستان لوی پرمختګ وکړ. د افغانستان خلکو د دیموکراسۍ په اړه خپل ژمنه څرګنده کړه، او افغان امنیتي ځواکونو هم خودل چې د دغه تاریخي انتخاباتو امنیت ټینګول شي. اوس دا مهمه ده چې د درغلیو پړ شوې اداوې د موجوده میکانیزم پر اساس وڅېړل شي، او دواړه کاندیدان وروستۍ پایلې ته درناوی وکړي. راسموسن ویل چې د افغانستان له نوي ولس مشر سره لیدو ته سترګې په لار ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د دې کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاء الحق امرخیل د کابل د امنیت قماندان لخوا د درغلۍ او لګیدلې تور رد کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل،
پولیس خبر میشه چې آمدن او ای مواد د اونجا استاد کړل. آقای امرخیل به عمل
د وی پولیس خبر شول او راغل د مواد ودرول غل مغل شو، او مواد ته دوی اجازه نه ورکوله، او هلته په سروبي کې خلکو مظاهره کوله چې مواد بیت ورته ورسیږي. خغلی امرخیل وروت چې دا مسأله حل کړي. مواد دلته کومې کوچه ته هم نه وړل شوي، مواد ونه رسیدل او هم دلته پاتې شول، او دا مواد پولیس یو ډول په داسې حال کې چې دا حق نه درلود، او وروسته بیا د 15 بجو په شاوخوا کې برته کمیسون ترول. نو په دې خاطر موږ دا خبري او توتیا په بشپړ ډول ردو. خاغلی نورستانی زیاده کړه چې د انتخابات پر ورځ د انتخاباتو د کمیسیون سره د پولیسو نه همکاري د دې بایښو چې ځینو سیمو ته د رای پاڼې ونه رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ملا شیر آغا په نامه د سیمیزو وسلوالو یو قمندان چې د انتخاباتو پر ورځ په هرات ولایت کې یو ولسو کسانو د لاسونو ګوتې پرې کړې وي، د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه قمندان د هرات پر باد سنگي ولسوالۍ کې وشل شوی. اخوا بیا د طالبانو وایي قاری یوسف احمدی په یو خبري په یو خبر پانه کې ویلي چې د انتخاباتو پر ورځ د یو شمېر کسانو د ګوتو په پریکولو کې طالبان لاس نه لري، او د هغه په وینا د دوی تحقیقاتو خودل چې دا کار د بل چا لخوا د طالبانو د بدنامولو په هدف شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د پیسو د منځلو او له جرمونو څخه د عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. کله چې د وزیرانو شورا دغه طرحه ولسی جرګې ته لیږله، 15 مادې درلودې، خو ولسی جرګې له بحثونو وروسته 25 نورې مادې هم ورزیات کړې. د پاکستان جنگي الوتکو نن بیا پر شمالي وزیرستان بمباري وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې هوائي بریدونو کې شل وسلوال وشل شوي، خو خپلواکو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د عملیاتو لپاره هوائي او ځمکني ځواکونه استولي دي. پاکستان اوس تر هغې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پراخ کړل چې وسلوالو تیر اونۍ د کراچۍ پر نړیوال هوائي ډګر دوه ځله برید وکړ. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامو وسلوالو ویلي چې د عراق په شمال کې د تلافر خار هم نیولې ده. تر دې مخکې د غډلې او ورسره ملګرو وسلوالو په تکلیف خار کې 1200 سرتیري وژلي. د تلافر خار اوسیدونکو ویلي خار نن سهار له سخت جګړې وروسته سونی وسلوالو نیولې ده. اخوا بیا یو لوردبه امریکایي چارواکی وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په راتلونکو خبرو کې به خایل ایرانی استازو سره د عراق د روان حالت په اړه هم خبري وکړي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په باب نن ناوخته خبرو اترو نوې پړاو پیل کړ. تر دې وړاندې خبری رسنۍ ویلي چې امریکایي چارواکي بل ایرانیانو سره د عراق د روسیې تحولاتو په باب وغږیږي. واشنگتن او تهران دواړو په عراق کې د تازه تحولاتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې په حلب ښار کې د ماشومانو په ګډون 40 تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي حکومتي ځواکونه د حلب ښار په هغو سیمو کې چې ملکیان پکې میشت دي درنه بمباري کوي چې اکثره قربانیان یې ملکي وګړي دي. د حلب ښار له 2012 کال راهیسې په دوو برخو وېشل شوی چې یوه یې د حکومت او بله یې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. او د په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام روانو سیالیو په ترڅ کې نن ایران له نایجیریا سره لوبه کوي. او د جیم ګروپ په سیالیو کې جرمني خپل لومړی لوبه له پرتګال سره ترسره کوي. د امریکا او غانا ترمنځ لوبه د پراګ په وخت په نیمه شپه پیلېږي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې اروپایي څارونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات بریالي بللي. خو د انتخاباتو د څار یوې کورنۍ ټولنې د انتخاباتو پر دواړو کمیسیونونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د دې کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاء الحق امرخیل د کابل د امنیه قمندان لخوا د درغلۍ تورونه رد کړي او ویلي دي سیاسي مشران د په غلطو تورونو د انتخاب باتو پروسه نه بدناموي.
زمون خواهش هم زمون سیاستوالو نه زمون افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی اسلام آباد پر کابل د حملو تورونه ځکه لګوي چې پر خپل راکټي حملو پرده واچوي. اول سي جرګې د پیسو د تطهیر د مخنیوي لانجمن قانون اخر تصویب کړ. دا زمونږ د نننۍ ماخامنۍ خبری مجلې موضوعات دي چې له نورو موضوعاتو سره یو ځای راپورونه پیښ خبرو تر سره وسی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوي ستاینه کړې او د بریالي انتخابات بللې. د دې څارونکي پلاوي مشر نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو په ډیرو کوششونو سره تر ډیره شفاف او امنو انتخاباتو ته زمینه برابر کړه. د دې کمیسیون یو بخې د اروپایي څارونکو هیئت وایي په دې دور کې به هم ځینې درغلي شوي وي خو اندازې هم رانه ده چې په لومړي دور کې شوي وي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور راپور راکوي.
که څه هم د افغانستان د جمهوریت ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه شکایتونه وشول، خو له دې انتخاباتو نه د اروپایي ټولنې څارونکو پلاوی وایي دا انتخابات تر ډیره په شفافه توګه ترسره شول. دا پلاوی چې د افغان دولت په غوښتنه له څو میاشتو راهیسې لومړی او بیا ورپسې دویم دور انتخابات ساري، وایي د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې ځینې درغلي شوي خو اندازې د تیر دور په نسبت کمه ده. د دې څارونکو پلاوی مشر تیجس برمن د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د انتخاباتو خپلواک میسون او امنیتی ځواکونه وستایل چې تر ډیره امن او شفافو انتخاباتو ته زمينه برابر کړې و.
د انتخابات خپلواک میسون د لومړي او دویم پړاو انتخاباتو ترمنځ مهم خواري راوست. د رای ورکونې د مرکزونو په زیاتېدو سره رای ورکونې ته لاسرسي ډیر شو. د ټولو څارونکو لپاره شفافیت ډیر شو. زه غواړم د انتخابات خپلواک میسون زرګونه کارکونکو او امنیتی ځواکونو څخه قدردانی وکړم چې په خپل ډیرو کوښښونو سره یې د انتخابات له روزانی خطرونو پرته سر ته ورسول.
د خغلی بیرمن په خبره په دې دور انتخاباتو کې د خزو ګډون تر 80% پورې و چې د پاموړ پرمختګ خي. د افغانستان له انتخاباتو نه د اروپایي ټولنې څارونکو پلاوی وویل دا ځل د رای ورکونې لشپک 1300 د شپږ مرکزونو څخه 1104 راته خلاص پاتې و چې د تیر دور په نسبت 12% زیات و. د دې پلاوی مشر تیجس بیرمن رسنۍ هم وستایل چې دغه انتخاباتو ته خپوخ ورکړ. بیرمن د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د جمهور جمهوری ریاست په دې ډول انتخاباتو کې څومره درغلي شوې او دوی په اړه څه وایي داسې وویل.
د انتخاباتو په اړه شکایتونه شوي چې رسمان ثبت شوي دي. د رای ورکونې په مرکزونو کې چې څه شوي موږ له ځان سره یاداشت کړي چې هغه شکایتونه دي. زه نه وایم چې درغلی نه دي شوي. زه وایم چې موږ به منتظر پاتې شو، نتیجه به وڅېړو. البته چې ځینې درغلی شوي خو دا به وخت ونیسي چې وڅېړل شي. اوس یې نشم ویلی ځکه چې ډېر له وخته مخکې خبره ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست پر دویم دور انتخاباتو د اروپایي ټولنې د څه باندې 500 څارونکو په موجودیت سربیره د دوو کاندیدانو شاوخوا 100,000 او د مدني ټولنو کورنۍ څارونکو بنسټونو او رسنیو زرګونو څارونکو له نږدې څار درلود. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په 24مه وشول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره څه باندې 500,000 کسانو پکې رایه ورکړي. تمه ده د جمهوري ریاست دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه د سرطان په 1.5 اعلان شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي څارونکو د افغانستان انتخابات ستایلي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات خو برعکس، د افغانستان د انتخاباتو د څار په نوم مؤسسه د کاندیدانو څارونکو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو اجرات ناسم بللي او هغوی په دوهم پړاو کې په لاس وهلو تورن کړي. د دې مؤسسې مشر نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی د راپورونو په اساس د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رایو صندوقونه په غیر قانوني ډول ډک شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي دا تورونه له حقیقت لري بولي او غوښتنه کوي چې د شکایتونو کمیسیون دې په دې اړه څېړنه وکړي. ناجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې د انتخاباتو د سر مؤسسه وایي چې د لومړي پړاو انتخاباتو په پرتله په دویم پړاو کې د تقلب کچه کمه وه، خو د مؤسسه د دولتي چارواکو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو لاسوهنه له جدي اندېښنو څخه ګڼي. د دې مؤسسې مشر جانداد سپینغر د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه باید په دې برخه کې جدي څېړنې وکړي.
داخله د دولتي کارمندانو ده، د دوړو انتخاباتي ستادونو کارکونکو مداخله ده، د کمیسیون د کارمندانو د بے طرفي بے پرېوالي مشکل دی په ځین ځایونو کې لیدل شوی او په جدي توګه لیدل شوی. د صندوقونو ډکېدل دي. امیدوارو چې کمیسیون دوی ته قانوني لار نه اجراتو کې ځواب ور
نوموړي وویل چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکونې د محلونو په پرانیستلو کې ځنډ، د رای پاڼو کمیدل او د ماشومانو لخوا د رای کارول نورې سرغړونې دي چې د دوی سرونکو ثبت کړي. د دې مؤسسې د سرونکو د راپور په اساس د انتخاباتو په ورځ د رای اچونې 203 مرکزونه د رای اچونکو پر مخ تړلي پاتې شوي دي چې دا مرکزونه تر ډېره په لوګر، غزنی، لغمان، میدان وردګ، غور، زابل، پکتیا او بغلان ولایت ایتونو کې وو. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه راپور لسره وړنې تر ډېره له حقیقت لري دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خپلو کارکونکو د لسلر له پاره څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د راپور په نور انتقادونو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څېړنه وکړي.
څه فکر کوم چې دا ډېر حقیقت ونه لري. شاید د ګوتو په شمیر بحالاتو کې تخطی او تخلفات شوي.
د افغانستان د انتخاباتو د سر مؤسسې په 14 ولایتونو کې د خپلو 1500 موقتو او دایمي سرونکو پر مټ دغه رپورټ برابر کړی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي هیڅ داسې سند او شواهد نشته چې په انتخاباتو کې د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس په درغلۍ یا سرغړونه دلالت وکړي. احمد یوسف نورستانی دا څرګندونې نن په کابل کې خبریالانو ته وکړي. د له کاندیدانو وغوښتل چې له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د انتخاباتو بهیر بدناموي. خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې کمیسیون د دارالانشا پر رئیس د درغلیو هغه تورونه رد کړل شي. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله او د کابل د امنی قماندان لخوا پرې لګول شوی وو. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو په مرکزی دفتر کې د رای ټولولو د سانګې د پرانستلو پر مهال وویل د پولیسو د نه همکارۍ له امله د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو ځینو محلونو ته ضروري رای پاڼې ونه رسېدې. د وویل کله چې د کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د کمیسیون په مشوره یادو محلونو ته اضافي رای پاڼې لیږلې، د کابل د امنیه قمندانۍ پولیسو یې مخه ونیوله او دی په درغلۍ تورن کړ. نورستانی وویل پولیسو نه یوازې دا چې د دې موادو د انتقال مخه یې ونیوله، په موټر کې بار ټول حساس انتخاباتي مواد هم له ځانونو سره یوړل. نورستانی هیله وکړه چې یو مسؤول بې پرې کمیسیون د پیښه وڅېړي.
ایره ما کاملا از ریشه رد نه کنم راپور کړم از ولسوالۍ سروبي کې مربوطه
دا په بشپړه توګه ردوو. د سروبي ولسوالۍ د راپور په اساس مواد ترتیب او د کمیسیون دروازې ته ورسول شول چې پولیس یې سروبي ته ولېږدوي، خو یو شمېر پولیسو یې مخه ونیوله. امرخیل د دې لپاره ورغی چې دا پیښه حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په شپه ناوخته جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله په یوې خبري ناسته کې وغوښتل چې د ضیاءالحق امرخیل دنده دې وځنډېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل که د دوی پر کارکوونکو له هر شخص یا ارګان سره د درغلیو او تخلف ثبوت موجود وي، مربوط ارګانونو ته دې وسپاري چې په اړه یې څېړنې وشي. نورستانی له کاندیدانو هیله وکړه چې له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته زیان رسوي.
توقع دا ده چې هر څوک څه څرګندونې چې کوي یو دقیق معلومات باید پکې ولري، هغه خپله هغې پورې مربوط دی. زمونږ خواهش هم زمونږ سیاستوالو نه زمونږ افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نه کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د جوزا په 24مه په ټول هیواد کې ترسره شو. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو له خطر سره کېدو او امنیتي ارګانونه د امنیت له خوندیتوب راضي دي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي مؤسسې وایي چې دا انتخابات په ځینو ځایونو کې په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې خلک او ارګانونه دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلۍ او شواهد له دوی سره شریک کړي.
په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د رایو ټول صندوقونه له ولسوالیو څخه مرکز اسدآباد ته رسېدلي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي همداراز په د رایو د انتقال په جریان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو خبر هم ورکړی، خو دوی وایي چې په دې جریان کې د انتخاباتو حساسو او غیر حساسو مواد ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ، له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور ته.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل د ټاکنو له لومړۍ ورځې تر دوشنبه پورې د کونړ د مرکز اسدآباد په ګډون د 14 ولسوالیو او د نورستان یوې ولسوالۍ ټول صندوقونه د ټاکنو کمیسیون ګودام ته رسول شوي دي. د کونړ د 14 ولسوالیو او د نورستان د وانت ویدل ولسوالۍ اړوند د رایو ټول حساس او غیر حساس مواد تیره شپه 3:30 بجې په اسدآباد کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون ګودام ته رسول شوي دي. قومندان وایي تیره شپه چې کله افغان ځواکونو د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو د ټاکنو صندوقونه اسدآباد ته را انتقالول، د غازی آباد ولسوالۍ اړوند جلالا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید او د ماین چاودنې سره مخ شول. سید خیل وای په کونړ کې افغان امنیتي ځواکونو د خپلو سرونو په بدله د رای ورکولو له مرکزونو او خلکو دفاع وکړه او د جوزا د 24مې نیټې ټاکنې بریالۍ کړې. د کونړ اوسیدونکي وایي دوی د افغان ځواکونو په قربانیو ویاړي او د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو او د هغوی له پلویانو په کلکه غواړي چې د خلکو رایو او د امنیتي ځواکونو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او په دوی تورونه ونه لګوي.
نوم یې هجرت الله محسن دی، د مرکز اسدآباد اوسیدونکی یم. زه د امنیتي ځواکونو نه ډیره مننه کوم، بیا هم ته ډیره مننه کوم چې د خپل سر په بدله یې ولس ته امنیت تامین کو او هغه چاته یې رایه ورکړه چې د هغې په وجود کې د افغانستان ولس او د افغانستان د پاکې او مجاهدې خاورې ته سوله او ثبات راځي. زمونږ د ولس او زمونږ د امنیتي ځواکونو دغه قربانۍ ته دې په درنه سترګه وکتل شي او نه دا باید وویل شي چې دا امنیتي ځواک ځواکونو درغلی کړي دا ولس درغلی کړي دا د هغه خلکو خبرې دي چې چا یو پیسې اخستی چې دوی ونه توانېدل چې دغه کار وکړي. نو اوس دغه خبرې به کوي
که څه هم چې د جوزا په سري رښتمه نیټه د کونړ په 13 ولسوالیو کې له 4 نوي مرکزونو په 45 د وسلوالو بریدونو دوام درلود چې په یادو بریدونو کې له 10 زیات کسان ووژل شول او نږدې 50 ټپیان شول. خو بیا هم د کونړ اوسیدونکي په ګڼ شمیر کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او د خپل راتلونکي ولسمشر په ټاکنه کې یې پوره برخه واخیستله.
په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د دې ولایت مرکز لشکرګاته د 8 ولسوالیو د حساسو او غیر حساسو موادو د رسیدو خبر ورکوي. د دې کمیسیون مشر قدرت الله نقشبندي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2م پړاو کې د هلمند ولایت په کم شمیر خلکو برخه اخیستې وه. الیاس دایي او په دې اړه تفصیل.
په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي وایي تر اوسه د 8 ولسوالیو انتخاباتي مواد بې له کومې ستونزې او امنیتي پیښې رارسېدلي دي. نقشبندي ازادي راډیو ته وویل د ګریشک واشیر نادالي مارجینا وې ګرمسیر خانشین او مرکز لشکرګا اړوند انتخاباتي توکي د دوی تر ذخیرو پورې رسېدلي دي. هغه زیاته کړه د ورځې تر پایه به د نوزاد کجکي مساکله او سنګین ولسوالیو انتخاباتي مواد هم ورته ورسېږي.
اوس د مرلې تر رسېدلي چې د 8 ولسوالیو مواد د لشکرګا ګودام ته راورسېږي. د 8 ولسوالیو مواد د لشکرګا ګودام ته رسېدلي دي. د انتخابات دفتر او د شمالي ولسوالیو د مساکله سنگین نوزاد او کجکی نن حرکت راکړی دي. ان شاء الله بخیر به راورسېږي.
د ټاکنو د کمیسیون صاحب مسؤل ښاغلی نقشبندي وویل په شمالي ولسوالیو کې مواد د امنیتي ستونزو له امله ځنډیږي خو ډاډ ورکړ چې د امنیتي ادارو سره به په همغږۍ د انتقال چارې بشپړې کړي. نقشبندي وویل که څه هم د ټولو رایو مجموعه لا نه ده دقیقه سوې خو دا ځل په ولسمشرۍ ټاکنو کې د هلمند د خلکو ګډون د 6 تر 70 پورې کېدای سي. په داسې حال کې چې تیر ځل ولسمشرۍ ټاکنو کې د خلکو ګډون تر 100 زیات و.
د تیر پروسې په پرتله اوسنۍ د خلکو ونډه کمه وه. تر کومه ده چې زه معلومات لرم ته دغه کړی ګرچې پرمو مواد نه دي رسېدلي پرمو پرسنالو دا چې څونه به فکر کوم چې لښوی تو تر 10000 نفر راځي په هلمند کې ترلاسه.
نقشبندي وايي د خلکو د لښ ګډون لته د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نه موجودیت د ولسمشرۍ د کاندیدانو سوړ کمپاین او تر وبر د نامنوي په اړه موجود تبلیغات او اوازې دي. کته هم امنیتي ادارو وړاندې لټاکنو د ټاکنو په وړاندې د ډیرو ننګونو خبر ورکړی و خو په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنې نسبت تیر دلته په آرام فضا کې تر سره شوه. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د دې لپاره چې په خپلو سرغړونو پرده واچوي تور پورې کوي چې د افغانستان لخوا حمله پرې کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ناندریو بیا په داسې حال کې زور اخیستی چې د پاکستان لخوا پرله پسې راکټي حملو افغان حکومت په غوسه کړی او ولسمشر حامد کرزي هم دفاع وزارت ته امر کړی چې متقابل عمل ته چمتووالی ونیسي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت له خوا را لېږل شوی لیک ځواب کړی او د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یې له هغه هیواده د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د جون په 9 دوی ته په یو را لېږل شوی لیک کې ویلي چې د افغانستان له خاورې نه پر هغوی حمله کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان په دې ډول سرګندونو سره غواړي په خپلو سرغړونو او راکټي حملو پرده واچوي.
هدف از وارد نمودن یک چنین اتهامات
دی وای په افغانستان باندې د داسې تورونو پورې کول د پاکستان د هغو یو ورخیزو او دوامدار سرغړونو لپاره غورځول دي چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه د افغانانو په ضد کیږي. په تاسف سره چې تر اوسه هم د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه په ختیځو سیمو راکټي حمله دوام لري. مستغنی ویل چې پاکستان اوس خپل د تروریزم قربانی دی او باید چې د روزنې او تمویل مرکزونه یې چې په هغه هیواد کې د لمنځه یوسي. تیر جمعه د افغانستان لوی درستی شیر محمد کریمی هم ویل چې پاکستان په خپل دې سیاست سره افغانان مرګ ته نیسي او درد ته رضا کوي. پا
په دې وروستیو کې د کونړ په سرحدي سیمو یو ځل بیا د پاکستان لخوا راکټي حملې زیاتې شوې او دې کار د افغان حکومت غوسه راپارولې ده. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي څه موده وړاندې په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د پاکستان دا کار پر افغانانو ښکاره تیری وباله او ولسمشر حامد کرزي دفاع وزارت ته امر کړی چې متقابل عمل ته چمتووالی ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او اوس هم د دوی همکارۍ ته هیله من نه دي.
متاسفانه خلاف تعهدات مقامات
دی وایي د پاکستاني چارواکو د ژمنو خلاف متاسفانه د انتخاباتو په ورځ پاکستاني ځواکونه د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو توغندي راوتوغول. دا د هغو ژمنو سره په ټکر کې یو کار دی چې لوړپوړو پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به له افغان حکومت سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس هم ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي تر څو پر کونړ ولایت د پاکستان لخوا راکټي حملې بندې شي، خو د افغان حکومت له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه هم دغه حملې دوام لري او پاکستاني چارواکي وایي چې دوی پر افغانستان حملې نه کوي بلکې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر هغوی حملې کیږي. سیاسي څېړونکي وایي تر څو چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو په وسیله پر پاکستان فشار را نوړي او خپل مستند راپورونه پاکستان ته وړاندې نه کړي دغه حملې به همداسې دوام ولري.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د مینځلو یا تطهیر او له جرمونو د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه نن د رایو په اکثریت تصویب کړه. د دې قانون طرحه له ډیرو بحثونو او ځینو بدلونونو وروسته د ولسی جرګې د ګډ کمیسیون لخوا رای اخیستو ته وړاندې شوه. په عین حال کې د افغانستان بانک چارواکي د ولسی جرګې د دې اقدام هرکلی کوي او له مشرانو جرګې غواړي چې ژر تر ژره دا قانون تصویب کړي. په دې اړه تفصیل ناجیا سپیرا کوي.
له ډیرو بحثونو وروسته د افغانستان ولسی جرګې د پیسو مینځلو او له جرمونو نه د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. د دوشنبه په ورځ د دې قانون طرحه د ولسی جرګې د ګډ کمیسیون له لوري عمومي جلسې ته وړاندې شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل
د پیسو د مینځلو او له جرمونو د لاسته راغلو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې رایو ته کېښودل شوه. د دغه قانون طرحه د مجلس په اکثرو رایو تصویب شوه.
د پیسو مینځلو او له جرمونو نه د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه د افغان حکومت له لوري په اتو فصلونو او پنځه څلوېښت مادو کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې شوې وه، خو ولسی جرګې د یو شمېر تعدیلاتو په راوستو او د پنځه ویشتو مادو په زیاتولو سره د دغه قانون طرحه تصویب کړه. په همدې حال کې د افغانستان بانک چارواکي د ولسی جرګې له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال ازادي راډیو سره په خبرو کې له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه قانون په نږدې ورځو کې تصویب کړي.
ولسی جرګه په دې باندې وتوانېده او موږ ډېر شکرګزار یو د دوی څخه چې په هغه ضرب الاجل چې موږ ترا کړی شوی دغه څخه د مخه دوی د دوه قوانین تصویب کړي. اوس هم توقع د مشرانو جرګې څخه هم همداده چې دا قوانین مخکې د دویشتم د جون نه چې ضرب الاجل افغانستان ته ټاکل شوی دی د اف ای ټی اف یا د هغې د سازمان لخوا چې د افغانستان راپور پکې بحث کیږي چې دا قانون دا دوه قوانین تصویب شوه غوښتم ته مراحل کړی شي.
نو موري وویل چې د پیسو پر مینځلو د سار نړیوال بنسټ اف ای ټی اف د افغانستان حکومت ته شپږ ورځې وخت ورکړی چې دغه قانون تصویب کړي. دغه بنسټ چې مرکزی په پاریس کې دی د پیسو له مینځلو سره د مبارزې لپاره هغو هیوادونو ته معیارونه ټاکي چې د دغه بنسټ اصول یې منلي وي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د دغه بنسټ پریکړه لیکې لاسلیک کړی. که چیرې د قانون دغه طرحه د مشرانو جرګې لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح نه شي، داسې ویره هم شته چې ښایي دغه بنسټ افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي چې په تور لیست کې دي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور ووري. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیات نن په دوهم ورځ هم روان وو او د پاکستان د پوزي چارواکو په وینا نن د دې هواد جنگي الوتکو د وزیرستان په شوال سیمه کې د ډیرا سخدري زو وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړه. په دې اړه جزئیات له پیښوره د ازادي رادیو خبريال ذبیح الله شفق را کوي.
د ډیورن کرخه تسیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو هر اړخیز پوځي عملیات دوام لري او د پاکستان پوځي مقامات تر دې دمه په دې عملیاتو کې د یو سل شل کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. پاکستانی رسنیو د دې هیواد د پوځي مقاماتو په حواله خبر ورکړی چې د دوشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې د پاکستان د جنگي الوتکو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو ډېری مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د پاکستان پوځ پرون یو بیان کې ویل امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې په دې سیمه کې ترورستان او دغو مرکزونو له منځه یوسي. په بیان کې د پوز د ویان جنرال اسیم باجوال قول ویل شوی چې وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمې هیوادپال او سوله غوښتونکي خلک تل ویروي. د شمالي وزیرستان یو ځای خبریال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل د پاکستان جنگي الوتکو د دوشنبې په ورځ سهار د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکو په شمالي وزیرستان کې او همدارس د میرام شاه بنو پر لوی ګرز بندیز لګولې دی او د ژورنالیستانو په ګډون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته ننوځي. نوموړی همداراز وایي چې د شمالي وزیرستان په ډېرې سیمو کې د ټلیفون شبکې غیر فعال شوې دي چې له امله د سیمې اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته رسنیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې مو تر ژور غور او فکر وروسته د پوځي عملیاتو پرېکړه وکړه او دا به د وروستي تر هغه تر وژنې پورې دوام ولري. پاکستاني رسنیو وایي چې د پاکستان پولیس واکونو د شمالي وزیرستان په میرعلي او میرام شاه کې د وسلوالو ډېرې مرکزونو محاصره کړی دي او لاغوی غوښتي چې وسله وغورځوي. دا یادونه ورده چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د اړخیزو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او په شمالي وزیرستان کې میشتي